السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم مخکې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شي یعنی په دغه پروګرام کې ګڼه برخه موسیقي لرو خو تر هغه مخکې لمړی خبرونه اورو او بیا به راپور هم خبر کو د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعاله شول او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پوره خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل شپږ زره کورنۍ یوازې د تېرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بېلابېلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,600 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابري دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېیمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,24,550 ښوول کېږي خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وقاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشې شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکي ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. لدی سره د هغه کسانو شمیر 250 ته ورسید چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکولایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. هغه لی توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پرېښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوې لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک کولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه د جولای په 11 وشي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دغې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي دي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نښتو، کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندېښمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سری میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډۍ د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته پام سره ورته کار کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې شکیل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هر ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي، البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا وي په هغه سیمه کې د هغه سیمې کاسې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ، کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ټینګ منج کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور، څوم ورځ چې دا غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده، دولت خو ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې اعمالات او کتن نه یو په پاتې کېږي، کتن لار بنده او کته کې دولت یې کوي، خو عوامو ته نه کړي، دا خو د عوامو پر مخ لاره تړل شوې. موږ هیله لرو چې پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مالونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار مکو، دولت خو یې ځان خو اکمال کوي، دا وار دی لارین کوي، عوام ته مشکل ده او کر کلی دی دل په خلق پارٹی کوي، دا وړي جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلق نه ځي کورونه دی خلکو خرابې دی ولا نشته ونی نشته. نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه چې دولت خو ضد نه کوي، خو دا عوام په ضد کې دولت خو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ، تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي.
هیواد ورسپانې لیکلي د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د روانې اګست میاشتې تر پایه به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو د امنیت خوندیتوب لپاره پرېږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غني او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې وروستۍ ناستې ته اشاره شوې چې له افغانستانه د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور اوس دا ویو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅکله هم نه پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګ کوي، خو دلته د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه خي د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانې لیکلي د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او آن د حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توندې نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي، خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاسته راځنې پاتې نه شي، او په وینا یې واړه او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونو ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله په کار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی.